for listening to VOA 1, the hits.
Be a boy, baby.
جوانی هیلی د جوانانو د هیلو هنداره
د امریکا غږ آشنا رادیو د ځوان هیلې د خبرونې درنو قدرمنو دونکو السلام علیکم. مونږه تل کوشش کړی دی چې تاسو سره د داسې ځوانانو خبرې او ملاقات برابر کړو، غږ ته واورو چې هغوی په ژوند کې داسې څه کړي دي چې لپاره هغه مثال وي، او مونږ د یو بېلګې په توګه نورو ځوانانو ته وړاندې کړو چې په لږ وخت کې په کم عمر کې په کم امکاناتو کې یو ځوان کولی شي چې خپل هغه ارمان هم پوره کړي، هیلو ته هم ورسیږي، او نورو لپاره هم د ګټې او د خیر سبب وګرځي. مونږ نن میلمه لرو ښاغلی میر احمد یاد صاحب. یاد صاحب، که زه داسې ووایم، د خپل عمر نه زیات کار کړی دی، ترجمې کړي دي، لیکنې کړي دي، بلکې په یو ژبه نه، د ډېرو ژبو نه کتابونه ژباړلي دي. د کتابونو شمېر که زه ووایم د خپل عمر نه زیات دی. آخري چې کوم تعداد ما ته راغلی دی 50 ته رسېږي، دا د آخري معلومات نه پوهېږم چې نن به 50 شوي که څنګه. نو دنه به خپله پوښتنه وکړو. میر احمد یاد صاحب، زمونږ د ځوان هیلې خپرونې ته بخیر راغلی صاحب.
سلامونه عبد صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ د بنډار تاسو سره او د اورېدونکو سره د خپلو خبرو شریکولو.
شکر. نو دا تعداد مې 50 صحیح ویل کې زیات شوی دی؟
او ما چې معلومات خبره کړې وغه مو 50 شو. خبر غا چې نن فکر کوم چې 50 مو چاپ کیږي یا سبا هم دغه نن سبا ورځ ته
ان شاء الله مزل او سفر روان دي. کله ده نمونه لاندې مو ورته وایم اوردونکو ته، هغه چې چاپ ته تیار دي، کڼړې بدلوي، لټي پرېګ دي، انسان د معنا په لټون کې د انګلیسي نه ژباړه ده، ورکشوي تاریخ اردو نه، شانتي د غازی مولا خان ویناوي د فارسی نه، بیا نور د کنه ژباړې د نور شاعرانو د مجموعې په شکل کې د ریاست تسنیم موږ مثال ورکوم. اول بل لاړ شو بیرته میر احمد یاد صاحب، د اردوونکو د یاد تازه کول لپاره تاسو څوک یاست صاحب؟
میر احمد یاد نیکم د ننګرهار ولایت یم، پهلن اوس په کابل کې اوسېږم. سوداګرۍ کې تر ما د ماستر طرحه د زده کړې لرمې دي، په عامه ژبه ایم بی اے مې کړې ده، او اوس مهال د افغانستان دولت سره کار کوم.
د 1993 دلته لیکل شوی د ژباړه د اروپا عروج، او دلته اوس مونږ راځو اخره کې نن چې تاسو خبرې کوو. په دومره لږ وخت کې 50 کتاب تاسو په وینا باندې، ته خو وخت غواړي، ته پام غواړي، یو ځوان دومره وخت او دومره انرژي ته کمه کوي؟
کیسه دا ده چې اکثره د ملګرو من دا پوښتنه کوي، ما واقعي ژباړې ته یو خبره ده چې وخت مې لږ ورکړی دی، ځکه زه هره ورځ لږ کار کوم. بیا دغه ورځ نه چې یا مثلا مېلمانه یا زه چېرته مېلمه یم، یا داسې زما وظیفه یي د شپې لخوا نه چې زه په هغې کې مصرف یم، نور د شپې نه د عادي ژوند چې تېرېږي هر خپه زه دوه مخه درې مخه پنځه مخه داسې ترجمه کوم که نه، یعنې بیخي داسې منظم شکل باندې کار کوم. دا ده یا دا چې مثلا کومه جمعې ورځ چې چکر ته لاندې شم په هغې ورځ باندې کېنم کار کوم، یا مثلا په رخصتیو په ورځ باندې ډېر ګرځم نه، د هغې په ځای باندې کوشش دا کوم چې کار وکړم. یو کار چې ما سره ډېره مرسته کوي هغه دا ده چې دفتر کې د رسمي وخت نه وروسته ټول همکاران چې ځي بیا زه پاتې کېږم، هغوی نه یو ساعت وروسته زما دغه یو ساعت کې بیا زه په کتابونو باندې کار کوم. نو زه فکر کوم چې که هر څوک دغسې یو کار په هر ورځني ډول باندې په منظم ډول باندې وکړي او لږه خواري وکړي، نو ډېر کار کېدای شي. زه چې د خپل ژوند ته ګورم د 1903 نوي نه تر اوسه پورې ما د دې دوه چنده کار کولی شو، یعنې ما دومره وخت هم ضایع کړی دی که هغې کې کار کړی وي، نو د دوه چنده کار هم کېدای شو.
موږ د یو ځوان شاعر شاهنواز باقر یو شعر دی، وایي خیال دی ولې دومره ښه دی ستا خو عمر دومره نه دی. دغه عمر چې کم وي او خیال ښه، د خیال ساتل سخت دی، ځکه افغانستان غوندې شرایطو کې خلک نه پوهېږي سبا به څه کېږي. دغه د سبا تم او امید تاسو څنګه او چې ته وایې چې دا کار کوم نو بل ورځ به ګټه وکړي؟
تاسو دا چې یو څه د ژوند خو ټول په دې باندې روان دي چې موږ خپل یو تصور لرو او په هغه باندې ژوند کوو، په هغه باندې پایو. زه داسې فکر کوم چې دا تر اوسه پورې چې را رسېدلی یو تمه دا شته ده چې د دې نه مخکې ژوند دی او موږ کار کوو، او که کله هغه د طبیعت د قانون او د الله د امر سره سم چې کله که زموږ ژوند دی هم دغه یو میراث او یو څه په دې نړۍ کې زموږ نه پاتې، زموږ نه وروسته ځوانان او وروسته نسلونه چې راځي یو څه داسې لري چې زموږ به یادوي، زموږ مننه به کوي، او موږ به دغې خپلې نړۍ کې چې دغې نړۍ کې چې موږ څومره ژوند کړی دی هغه کل د دې به هم یوه ډېره کمه برخه به ویزا یا بدل دغې نړۍ کې دلته پرېښي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ سره اړیکه درنو ودن کو تاسو دا خبره چې اورید د ځوان لیکوال میر احمد یاد خبرې دي چې تقریبا 50 کتابونه ژباړل دي، لیکل دي او نه ودا چې ژباړل دي انتخاب ډېر خو لري. که تاسو یو نمونه وایم، د اروپا عروج، د شخصي ژوند تاریخ، خزه او تاریخ، د تاریخ خبرتیا، بیرزو وړاندې ژباړو ته د اردن، د ډالر مرګ، د ارواپوهنه، د درنه فارسي نه ژباړل شوې ده، سیاسي ټولنپوهنه، او د زیاتره کتابونه آنلاین هم دي، یعنی کوم کتاب په اصلي شکل کې نه لري، انټرنیټ را دي هم لوستلی شي. دغه د ژباړو پر انتخاب زیات په کوم اساس کړی دی؟
لومړی یو کې خو اول کتاب چې زما چاپ کېده د اروپا عروج د ډاکټر مبارک علي، او ډاکټر مبارک علي چې ما اردو ژبه مې زده ده او کله کله پکې مطالعه کوم، نو هغه یو څه معلومات مې د ډاکټر مبارک علي په اړه درلودل. بیا دغه کوم خپرندوی ټولنې چې دا کتاب چاپ کړی دی هغوی یو اعلان کړی او په هغه وخت کې که څوک اردو کتابونه ژباړې د ډاکټر مبارک علي موږ سره اړیکه ونیسي. بیا زه ورغلم، نو هغوی ما ته داسې اوس مې یاد دي داسې ډېرې غونډې کتابونه کېښودې، ویل دي چې ځانته انتخاب وکړه. دوباره د اروپا عروج راواغسته او هغې باندې مې کار وکړ. د هغې نه وروسته چې دا کتاب کله چاپ شو زه ډېر زیات تشویق شوم مشرانو او د نورو دوستانو راته وویل چې دا مبارک علي صاحب ډېر ښه مفکر دی، ډېر ښه تاریخ لیکوال دی او ته ډېر ضرورت دی. نو بیا مې په ده باندې کار کوو. بیا په دې کې ورو ورو زما د مخه نورو کتابونو سره هم کېدله. مثلا ما دپاره اوس نن سبا د کتاب د موندلو ټول نه ښه ذریعه چې دا انټرنیټ دی، ځکه زه دا ویبسایټونه د کتابونو ویبسایټونه ګورم، په هغې کې چې کوم کتابونه ډېر زیات لوستونکي لري، یعنی کوم کتابونه نوي راغلي دي، په کومو کتابونو باندې ډېرې ښه تبصرې شوي دي، کومو کتابونو باندې دا نظریات ډېر ورکول شوي دي چې دغه کتابونه باید ولوستل شي. یوه طریقه زما دا ده. دویمه دا ده چې دا ډېره جالبه ده چې ځینو کتابونو کې د نورو کتابونو حوالې راځي. موږ چار کتاب لولو ته باندې ځینو کتابونو حواله پکې ورکوي، د هغوی په ارزښت باندې پکې غږیږي. نو بیا زه ډېر کتابونه د دغه اندېښنو خپلو ژباړل شوو کتابونو نه پیدا کوم.
ځوانانو لپاره یو پیغام، یو لارښوونه ده، لکه نړۍ بدلوي. زما په فکر همدا لوستل مینه دي، خو ته اکثر کوم چې زیاتره بندوی ته راځي، لټي پرېږ دی، ځان رهبر او روزی، ژوند زده کړه، ژوند وکړه. تاسو دغه هدف چې دا یو ژباړه منو خپلو انزولو ته به ورسیږي؟
دا خو داسې چې یو وخت داسې راغی چې کله سړی د کار کوي بیا د دې کار په اړه ورسره خپل یو فکر پیدا کېږي، یعنی په شعوري ډول باندې بیا غواړي چې مخ ته لاړ شي. یو وخت داسې راغی چې ما چې ولیدل، زما په نظر باندې ما داسې فکر وکړ چې دغه زموږ په ټولنه کې دغه جنګ څنګه چې دغه نور جوړښتونه وران کړي دي، څنګه چې دا نور تعمیرونه وران کړي دي او سیستمونه وران کړي، دغه سیدا زمونږ د ځوانانو دغه فکري جوړښت چې دا وران کړي دي. زمنګ روحه مات شوی دی مثلا موږ په ډیرو اصول او آداب باندې نه پوهیږو موږ د ژوند لکه څنګه چې د نورو علومو نه لرې شوي یو دغسې د ژوند د زده کولو نه لرې شوي یو چې متاسفانه دغه تشه شته دی بیا ما فکر وکړو چې ښه دا ده چې تر یو وخته پورې زه یوازې په همدې برخه کې کار وکړم او دغه نوي ځوانان چې هغوی نوي مطالعې ته مخه کوي نوي د ځان جوړولو او شخصیت جوړولو او د کاري شخصیت کیریر جوړولو ته مخه کوي چې هغو ته داسې لارښود کتابونه وي چې هغوی ولولي او بیا هغې ته په ژوند کې عملاً ګټه واخلي. که نه اوس هم د دوستانو ته دا وایم چې صحیح ده موږ فلسفې ته هم ضرورت لرو، مثلا موږ ډېرو لویو تاریخي کتابونو ته هم ضرورت لرو، خو د دې ټولو په څنګ کې دغسې کتابونو ته هم ضرورت لرو چې حد اقل ما ته په لاره تګ وښيي، ما ته یو چا سره خبرې کول وښيي، ما ته هغه د خپل لباس اغوستل وښيي، ما ته په یو دفتر کې د کار کولو طریقه وښيي. که نه چې دا زما ژوند باندې مستقیم اغېز کوي. نو یو هدف زما دا دی چې دغه ځوانان چې نړۍ بدلېږي، حالات په بدلېدو باندې دي، نو په کار دا ده چې دغه زمونږ د ځوانانو دغه رویه چې ده دا مطلب بدله شي. نو په دې خاطر مې په دې اخره کې انتخاب دا و چې ځوانانو ته ډېر شیان وژباړم او دغې برخه کې لږ کار وکړم.
خبر نور ډیر ملکونه کې دغه موټیویشن سپیکر دی هغه ویناوال چې ځوانان تشویق کوي چې ژوند کې څنګه فکر ولري. ستاسو دغه کې زه ګورم د زرین لارې، د میلیونر راز، د مثبت ژوند، د فکر ځواک، شتمن پلار، نیسمن پلار، دا تاسو فکر کوئ چې لوستونکي اوس لري ځوانانو کې دغه شته جدیت شته سنجیدګي شته چې دا ولولي او وایي چې زه په دې اساس به ژوند کوم؟
مخمرغه اوس دغه کتابونو بازار چې لږ غوړېدلی دی دغه کتابونو لوستونکي پیدا شوي دي، یعنې هغه ځوانه طبقه چې ده ډېر دغه کتابونو ته لیوالتیا ډېره زیاته ده، کوشش دا کوي چې دغه کتابونه ولولي. زه چې څومره د خپل لوستونکو سره خبرې کوم په ټولنه کې خبرې کوم نو زما هغه دغه نظریات ما ته مثبت راځي. ډېر ځوانان یعنې هغوی په دې کتابونه چې لوستي دي بېرته ما ته میسیجونه کړي، بېرته ما داسې میسیجونه ما ترلاسه کړي دي چې مثلا یو کس ما ته وایي چې ما ستا فلانی کتاب ولوست، فلانی ستونزه مې ورسره حل شوه او د هغې نه وروسته زه په هر منځه کې تا ته خصوصي دوا
که
نه. یعنې تر دې حده پورې دا خلکو باندې دغه یو مثبت تاثیر شته دی. ما سره په سلګونو داسې میسیجونه پراته دي چې د خلکو ما ته ویلي چې دا کتاب مې لوستی دی، زما دا ستونزې حل کړې، دا کتاب مې لوستی دا ستونزې حل کړې. داسې خلک هم شته دی چې مثلا مشران دي، هغه وایي چې خپلو زامنو ته، خپلو کشرانو وروڼو ته مې ویلي دغه کتابونه ولولئ، بیا هغوی لوستي دي، د هغوی په ژوند کې بدلون راغلی دی، مننه یې مانه کړې دي. نو زه فکر کوم چې دغه کسانو ته په لیدو باندې زه فکر کوم چې یو بدلون په دې خلکو کې راځي، دا خلک دغې مطالعې نه اغېزمن کېږي او هغوی ګټه ګوري. نو په دې خاطر
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بی ضرورت ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درمه کا غشنا راډیو درنو اردوونکو زونګ د ځوان هیل خبرونه کې مسره ځوان دی، او هغه ځوان چې د خپل ژباړې د ترجمې د لارې چې مختلف ژبو نه کړې دي پښتو ته کتابونه ژباړلې دي، اته 50 کتابونه خوشا کیږي. ښاغلی میر احمد یاد صاحب، دغه د ژباړې هنر او فن زیاتره ځوانان غواړي چې هغوی پوه شي چې زه کوم ټکي په نظر کې وساتم چې د یو بل ژبې نه خپلې ژبې ته کتاب راوژباړم.
اساسي شی نه دوه دي. یو دا ده چې سړی باید د کومې ژبې نه چې ژباړه کوي په هغې باندې پوه شي، او یو دا ده چې په خپله ژبه باندې پوه شي. دا اساس لومړنۍ اړتیا ده. دا بیا د دې لپاره چې څوک ښه ژباړه وکړي، زما نظر دا ده چې په خپلې ژبې باندې باید ښه پوه شي. یعنی منګه تاسو ډیر داسې خلک لرو چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، متاسفانه خپل صحیح لیکل نشي کولای، کنه خپل ژبه باندې پوهیږي. د ژباړن کمال دا ده چې دا د یو بل چا خبره راخلي خپلو خلکو ته کوي. نو مهمه دا ده چې دغه دا بل چا خبره که د چا پوره ژبه نه وي دا دغه خبرې نه اخذ کولای شي. مهمه دا ده چې خپل یې څنګه وړاندې کوي. نو زه اکثره ما سره چې دا دوستان تماس نیسي چې موږ غواړو چې ژباړه شروع کړو څنګه کولای شو، زه ورته وایم چې د ټولو نه اول دا ده چې موږ تاسو ښه لیکوالان شو. که موږ تاسو ښه لیکوالان یو ښه ژباړونکي رانه جوړېږي، که ښه لیکوالان نه یو ښه ژباړونکي رانه نه جوړېږي. نو د ښه لیکوالۍ لپاره دوه شیان ضرور دي، یوه مطالعه ضرور ده، یو تمرین ضرور دی. یعنی دا فکر دې څوک نه کوي چې څوک په اول ځل یو کتاب ژباړي یا په اول ځل یو متن ژباړي دا دې همدومره ښه لکه پنځه کاله وروسته چې بیا ښه کېږي. زما اول کتابونه ځای ته راستوم چې د اروپا عروج او د شخصي ژوند تاریخ دا ډېر زیاتې کمزوری دي کتابونه لرلې، خو وخت سره ما ورونو د خپل مشکلات حل کړو. اوس دغه مشکلات تر ډېره حده لږ پاتې دي. هغه د دوستان راته وایي چې دغه مشکلات زه کوشش کوم چې په نورو کتابونو کې هغه حل کړم. نو صبر پکې پکار دی، تمرین پکې پکار دی، او د نورو ښه خلکوالو کتابونه لوستل پکار دي چې موږ دغه نه ژبه زده کړو چې هغوی دا لیکل سره کم کوي چې بیا موږ هم هغه څه وکړو.
تاسو شخصا خپله یاد صاحب دغه ژبو کې انګلیسي، اردو، فارسي کې کومه ژبه داسې وه چې هغه د پښتو سره نزدیکت ډېر لري او هغه فکري تړون زیات دی؟
داسې ده چې دا یو خو د جوړښت د لحاظه چې دا د پښتو نه او د اردو نه پښتو ته ژباړه د جوړښت د لحاظه اسانه ده، ځکه د جملو جوړښت د اردو او د پښتو دا یو شی دی او د انګلیسي او د فارسي یو شی دی. یعنی کله چې موږ د فارسي نه پښتو ته ژباړه کوو هغه باید سرچپه کړو، جمله سرچپه کړو، او که د اردو نه کوو هماغه رقم ته یې کړو. بیا یو خبره دا ده، دویمه دا ده چې پښتو ته زما په نظر باندې دا مفاهیم چې کوم دي د اردو د پښتو سره ډېر نږدې دي، نسبت د اردو نسبت د پښتو د انګلیسي او د پښتو د فارسي دا سره د دې په نسبت اردو ته د پښتو مفاهیم ډېر نږدې دي.
نو زمونږ لوستونکي زیاتره د دوه هیوادونو سره لکه پاکستان شو یا ایران شو، هند شو، نړیوالې ژبې انګلیسي سره کم نه زیات عمل اخیستی دی چې زده کړې کړی ده ترجمونه؟
اوس خو دغه داسې دی، حالت داسې دی چې د نوي ځوانان چې ماشاءالله راغټېږي هغوی انګلیسي سره ډېره زیاته مخه ده په خپله مستقیمه، ځکه کوشش دا کوي چې زده کړي کورسونو ته ځي، مکتبونو کې وایي. خو ما چې څومره دغه کړی دی دا معلومات کړی دی، په افغانستان کې کوم ولایتونه چې مثلا سرحدي ولایتونه دي او هغه د پښتونخوا سره کوټې هغه برخې سره سرحدونه لري، هلته هغه ځوانان اردو مطالعه کوي، او کوم چې مثلا ایران سره د نورو درجې په فارسي ژبو هیوادونو سره نږدې هغوی فارسي مطالعه ډېره کوي. په خپله کابل کې بیا د اردو په نسبت باندې د فارسي مطالعه ډېره ده. نو دا دغه داسې ویشل شوی دی، دا داسې ویشل شوی بیا په کابل کې فارسی مطالعه هم شته، اردو هم ځینې خلک کوي، انګلیسي مطالعه باید ټول افغانستان په پرتله په کابل کې ډېره کوي.
تاسو په ژباړو کې د یو درې کتابونه داسې دي بلکې زیات دي چې یو د ځان رهبر او روزي، د رهبرۍ اخلاق، او همداشانې د لوی فکر جادو. دغه زموږ ځوانانو کې تاسو احساس کوئ دا ستاسو د لیکنو نه چې دوی په ځان مونه متکی شي، ځان مهم وګڼي، اغیزه لیدلې تاسو؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې ما سره خلک اړیکې نیسي، خصوصي اړیکې ما سره نیسي، مثلا ما ته وایي چې دغه دا د دې تر څنګ خو زمونږ خو د فیډبک اغوستلو د نن سبا وخت ټول نه اسانه وسیله چې زمونږ هغه د سوشل میډیا ده، یعنی فیسبوک او ټویټر وغیره په دغه باندې چې لیکل کېږي. نو زه خو زما نظر خو دا دی چې ډېر ځوانان داسې شته دی چې هغوی ما سره بېرته اړیکې نیولې دي. یعنی زه دا حتی هغه ځوانان خو پرېږدي چې لږ زما ډېر نږدې ملګري دي، هغوی چې ما سره کېږي په مجلس کښې ما ته وایي چې یاره دغه کتاب مې چې ولوسته دغه بدلون په ما کښې راغی، دا ډېر ښه دی، د دې کتاب نه مخکې دا بدلون ما کښې نه و، که نه یعنی تر دې پورې چې په شخصي مجلسونو کښې راته وایي، دې پورې چې هغه کتاب یې په نښه کړې راته وایي. بیا داسې چې مثلا بل چا بل چا ته ویلي یو کس بل ته ویلي چې یاره دغه کتاب ولوله، بیا هغه کس ما سره اړیکه نیسي چې دا کتاب په کوم ځای کې دی. زما یو ملګري لوستی دی، راته ویلي چې دغه دغه موضوعات پکې راغلي دي، تا سره ډېره مرسته کوي. نو دا د دې معنی لري چې دغه کتابونه په دقیق ډول لوستل کېږي، او دا خلک چې لولي هغوی په ځان باندې د دې کتابونو یو ډول تاثیر احساسوي. زه فکر کوم چې یو تاثیر شته، یو اغېز لري.
بلکل، ځینې ته ګورم ډېر د ګټې هم دي د عام ژوند دپاره، لکه کاري مرکه، همداشان د انټرنیټي بازار موندنې تخنیکونه. د یوې دقیقې مدیر دا د یوې دقیقې مدیر راته جالب ښکاره شو.
دا یو دغه یو تیوري ده، دغه د مدیریت دپاره ده چې څنګه موږ په وړو وړو اقداماتو باندې څنګه کولای شو چې خپل مدیریت مؤثر کړو، که نه یعنې اغېزناک مدیریت وکړو. واړه واړه کارونه چې موږ فکر وکړو په یوې دقیقې کې کولای شو.
او دا اغېزناکو خلکو وو عادتونه. دا زمونږ ځوانان چې دي، دې لپاره دا ډېر په دې مهم دي چې دوی په دې عام ژوند کې سهار نه ماښام په دا ورځ تېری، دې کې ورته ګټه ورته مهم شي. تاسو څه فکر کوئ چې زمونږ ځوانان عادي ژوند کې تاسو وینئ، او څه چې کتابونو کې تاسو په مختلفو ژبو نه کتلي دي، فاصله ډېره لرو زمونږ ځوانان او د نړۍ ځوانان سره فاصله لري؟
او فاصله خو طبعا شته دی، خو یو شی ډېر ما لپاره جالب دی. هغه دا دی چې دغه موټیویشنل سپیکرانو خبره تاسو وکړله مخکې، زه یو څه زه تعقیبوم او هغوی ډېر زیات مینهوال لري، په میلیونونو مینهوال لري چې د هغوی دا ویډیوګانې ګوري، د هغوی لیکنې لولي، د هغوی کتابونه لولي. او بیا دا زه خپل ځوانان چې ګورم، بیا کله کله زه دا ښه احساسوم چې دغه نه پوهېږم چې دا زما خپل د دې ځوانانو سره مینه ده. یار ډول دی، زه فکر کوم چې په ځینو مواردو کې زموږ ځوانان د هغوی نه ډېر ښه دي د بهر نه. زه چې مثلا د هغې خلکو هغه مینهوال ګورم، زه چې د هغوی د مینهوالو فیډبک کمنټونه د هغوی خلکو لولم، نو زه فکر کوم چې زموږ ځوانان ډېر ښه دي. یعنې هغومره حد کې دغې کتابونو ته دومره ډېر تګې نه دي لکه دا نور خلک چې ورته نورې نړۍ خلک یا د نورو هېوادونو کوم چې زه ګورم هغوی ورته تګي دي، که نه. او د هغې وجه شاید دا وي چې موږ او تاسو په دغه خپله ټولنه کې خپل یو روزنیز سیستم لرو، مثلا زموږ کلتور او زموږ کورنۍ یو تربیوي سیستم موږ خپل لرو. موږ او تاسو په ځوانان په کورونو کښې روزل کېږي، تربیه کېږي، که نه. یو ډول هغه دغه لرو، یو چوکاټ ورته لرو چې شاید دا زه فکر کوم چې په نورې نړۍ کښې دغه ټولنیز چوکاټ ډېر کمزور وي. نو زه فکر کوم چې دغه دی ډېر په دغې برخه کښې خصوصا ډېر وروسته نه یو پاتې.
مننه محترم امیر احمد یاد صاحب، د یو ځوان په توګه د ځوان هیلې خپرونه کې راغلی، یو ځوانانو ته مغه څه چې تاسو خپل د لیک د لارې د ژباړو د لارې هڅه کړې ده، تقریبا 50 کتابونه پورې ژباړلي دي، د دری، اردو او فارسي او د اردو او انګلیسي نه پښتو ژبې ته، یو ستر خدمت دی. نه یوازې چې د ژباړې په حساب باندې، بلکې د ځوانانو دپاره چې زیاتره کتابونه د هغوی دپاره تاسو ژباړلي دي چې هغوی په ژوند کې یو ښه مثبت بدلون راشي، څه پیغام لري خپلو همزولو ته؟
زه هر وخت ټولو ځوانانو ته یوه خبره کوم، هغه دا ده چې یو د وخت ډېر درناوی پکار دی. دغه کوم وخت چې موږ هره ورځ تېرو، حد اقل په ماښام کښې یا په ماخوستن کښې د وده کېدو په وخت باندې ځان سره حساب پکار ده چې ما نن کوم کارونه وکړل او څومره ګټه مې ترې واخیستله، او که دا کارونه مې نوی کړی څومره تاوان مې کوو، یا که مې دا وخت تش تېر که په دې کښې ما کوم ګټور کارونه کولی شو. زه فکر کوم د ځوانانو دپاره د ټولو نه مهم شی چې دی هغه وخت دی. په دې باندې دې ډېر تمرکز وکړي، په بې ځایه تېرولو نه ښه دا ده چې یو کتاب دې پکې ولولي، یو ګټور کار دې پکې وکړي چې خپل ځان ته هم خیر ورسوي، او حد اقل هر اقل په دې نړۍ کښې یو بل انسان ته هم خیر ورسوي.
نو څه فکر کوئ چې ځوانان دغه شرایطو کښې چې افغانستان کښې تېرېږي، دغه تقریبا 40 کال نه زیات شو، څنګه ورته ته امید ورکوي چې دغه وطن خپل دی، دا شرایط چې روان دي دا به ښه، یو ځان ته توجه وکړي، یو وطن ته تمرکز وساتي، په خپلو زده کړو باندې، خپلو کارونو باندې وارخطا کېږي مه، بې حوصلې کېږي مه، ناهیلي کېږي مه؟
دغه د جنګ تجربې یوازې زموږ نه دي، که نه، دا په ټولې نړۍ کښې دغسې تېر شوي دي. یعنې ما زه خو دا تاریخ برخه کښې لږ کار کوم، د دغې نه بد حالات په دې نړۍ کښې تېر شوي دي، خو بیا تر وروسته حالات ښه شوي دي. او د ټولو خلکو یوازینی کار یې چې کړی دی چې په هغې باندې د اکثره مورخین اتفاق لري چې دا نړۍ چې ښه شوي هغو دا ده چې دغه نسلونه د دوه فار شوی کنه یعنی هغه داسې ژوند نه کړی چې دا یو ژوند دی تیر بشي هغه د خپل راتلونکي لپاره د خپل بچی د راتلونکي لپاره په دې باندې فکر کړی دی د ځان نه یو څه جوړ کړی دی داسې عادي ژوند نه دی تیر کړی په دنیا کې او مهمه خبره دا ده چې تسلیم شوی نه دی دا نه دی ویلی چې یاره بس اوس سبا مړ کېږم او نن دو چار رکعت تیر بشي نو زما هیله مې همدغه ده چې دغه ژوند پار دے کہ داسے ہو بے خشوے دے دا غوسم زا فکر کوما چی خکیگو خخوا تروان دا ٹولنا دا جوان دا ٹول خخوا تروان دے کہ منگ دا شل کال مخ کی افغانستان گورو دا نن چی تل رو دے پندر خیصد امام دل رل او زا فکر کوما چی که شل کال روز تا انشاءاللہ کی بیشی چی دا اوخ چی تل رو دے دو چند او دری چند نور ول رو
منگا دولا جدی خبر اکڑی دو مرد کتابی خبر مکڑی چی اگر دوان پختن او نکر چی دوان تخپل فارغ وقت چی که سندر یاوری زوکشان داری کنا
سندر یاوری ما دا یو شوق چی
سندر اگر پختو کیا وری سندر اگر پختو کیا وری
پختو سندر دا اورم او پختو کې ډیر زیاده گلزار الله استاد اورم
د سیمو کوم خو د ملما بل د ملما پالن نشو کو د چې بسکټ او تراوړو نو د گلزار الله سندر به تو اورو رحمت یاد سے د راتګ نه ډیر مننه کور دی ودان سے
خوشاله سے د چې تاسو ډیر مننه
ډیر تشکر درنو ورن کو زو نه هیل خبرونه کې د ملما میر احمد یاد سے خبره تاسو اورې دي حتمن ډیر څه ذکر یو هیل او امید به ژوند پیدا شوی چې افغانستان په د شرایطو کې هم یو ځوان کولای شي چې خډر کارو کې خډر زیارو کې زیار وباسي او کتابونه ولیکي او خلکو ته پیغام ورسوي نو تر بل خبرونه پورې زه استاد کوربه متی الله عابد د اجازه غواړم خیر د خوشبي الله ما
بلتا